السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او هغه دا چې د اوربند د ټینګښت په مسلې به تمرکز وشي دا مو مهمه مسله ده په غزنی کې خلکو په دې اعتراض لار تړلې و چې بیګا وسلوالو غلو له موټرونو خلک کته کړي او ویل کیږي چې په دریو خزو باندې جنسي تیری هم شوه دی په دغو موضوعګانو راپورونه لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د ملي مصالحې علي شوراوي په بین الافغاني مذاکرو کې به پر دایمي اوربند خبري وسي د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید د ملي مصالحې علي شوراوي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډېر ژر به دغه مذاکرې پیل سي د افغانستان حکومت ویلي چې دغه مذاکرو اول پړاو به په قطر هیواد کې وسی چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري د ملي مصالحې علي شوراوي اند فریدون خودزن ازادي راډیو ته وویل
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وی چې په دې اړه خبره کوو زموږ ته ودا چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسي چې ځکه چې اوربند افغانستان د خلکو غوښتنه ده
حکومت ویلی د بین افغانی مذاکرو د پیل لپاره د حکومت ټاکل سوی حیات پورا چمتووالی لري تفصیل وروسته د افغانستان د پیژندل سوی لیکوال شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ازادي راډیو ته وویل ښاغلی لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام خپل کړی و
اکادمیسیان سلیمان لایق د یو ش شاعر پایس د یو ش کیسه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1909 مریض کال د تلې پر 21مه د پکتیکا په مرکز شرنه کې زیږیدلی و هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل کې په یو موټر بم چاودنې کې ټپي سو چې د اختر په اول ورځ یې د همدغه ټپونو له کبله د جرمني هیواد په یو روغتون کې سا ورکړه د افغانستان روغتیا وزارت د ګوزان یو پولیو ضد واکسین د بیا پیلولو خبر ورکړ په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې و روغتیا وزارت د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین د کمپاین مسؤل میرویس بخشی ازادي راډیو ته وویل چې پام کې ده دغه کمپاین د وژي اسمبلی له درېمې پیل سي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په اعلامیه کې بیا ویلي چې دغه کمپاین کې به تر 15 کلونو کم عمره 780 زره ماشومان واکسین سي د یونیسف د شمیرو له مخې روان د کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي څلور دیش نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپل ماينونو په چاودنه کې وژل شوی د کندوز پولیس وایي د طالبان یو سر ګروپ سیف الرحمن ل خپل نو ملګرو سره د خپل ماين په چاودنه کې وژل شوی د کندوز د امنیت قومندانۍ وایي هجرت الله اکبري ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال غشتل دغه بشکي ماين پروند د کندوز علي آباد ولسوالۍ ترمنس پر غزیدل لار ځای پر ځای کړ بل خو دوه وسلوال طالبان پرون د لوګر په مرکز پولی عالم کې وژل شوی چې غشتلې څو ماينونه بل سیمې ته انتقال کړې د لوګر د امنیت قومندانۍ وایي شاپور احمد زین نه دی رادیو ته ویل
دوه تنه طالب راهګر چې ماينونه یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پر موټر سکل انتقالول چې د خپل ماين ښکار شول لامل یې دواړه وژل شوي لمانځه تللي
د دغه دوو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی په خپله میرمن تسیخانوفسکایا نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل
گن کسان بما در کوي گن نور بما غاندي او یا کر کر سخه کوي خو تاسو پويګي خدای دې سوک له داس انتخاب سره چې زه مخامخ شم نه مخامخوي
په بیلاروس کې د تیر یک شنبه د ولسمشری تر شاکونو وروسته د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه په پرونی مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو ټاکنو کې درغلي شوی ده د بیلاروس په ټاکنو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په وړاندې د عمده سیالۍ په توګه راڅرګنده شوه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به د سلووینیا، اتریش او پولینډ په سفر ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني څخه په وتو دي. د پامپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي څو د چین د ټکنالوژۍ له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. واشنگټن دغه چینایي کمپنۍ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او وایي چې د انټرنیټ په 5 نسل یا 5G کې مخکښ رول اخیستی دی. او د روسیې ولسمشر وایي چې د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی. ولادیمیر پوتین چې نن د حکومت یوې غونډې ته خبرې کولې، د دې اعلان پر مهال وویل چې یوې لور ته یې له وخته دغه واکسین لګول شوی دی. پوتین وویل چې په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوی چې دغه واکسین اغیزناک دی او د کورونا وایرس په وړاندې انسانانو ته خوندیتوب ورکوي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس ضد تر سلو زیات واکسینونه جوړ شوي، خو لږ تر لږه څلور واکسینونه په انسانانو د ازموینو په دریمه مرحله کې دي. دا په اصل کې د چنن په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 60 میلیونه واوښت.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې په دې موضوع راپور درته خبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او ډېر تمرکز د اوربند په ټینګښت ده. د دې شورا ویاند فریدون خوزون:
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي. په دې اړه به خبره کوو.
په دغه پروګرام کې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره هم غږېدل یو د سولې په مورد باندې. دا هم اوري چې په غزنی کې نن د څو ساعتونو لپاره د کابل کندهار لویه لار په دې اعتراض خلکو تړلې وه چې بیګا وسلوالو غلو د یو موټر سورلې ښکته کړي، هغوی لوټلي دي او همدارنګ یې په دریو ښځو باندې جنسي تیری کړی دی. د پیخی یو شاهد او معترض ازادي راډیو ته وایي:
مشل دې نقصان دروري د شکلولې غلاوې کړې دي. دا وړه چې یو موټر کې یو څو زنانه نه ته دې کړې راځي چې د دې دغه یو کوټه چې په کې دې مولې دې تیرې کړې ده.
په هلمند کې به د کیلې د کر او باغونو په اړه هم تاسو ته یو راپور ولرو د پروګرام په دویمه برخه کې، او همدارنګه به د ګوړی اچار او کور کلی راډیوي پروګرامونه خپاره کړو. رازو لمړی مطلب ته: د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني پړاو مذاکراتو اصلي موضوع به اوربند وي. د دې شورا له قوله د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کره نیټه به هم ژر اعلان شي. طالبان بیا وایي د 1400 زندانیانو له ازادۍ وروسته د افغانستان د سولې په اړه بل ګام د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
خکاری چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل پر وړاندې بل هیڅ کوم خنډ نه دی پاتې. د دې وړاندې طالبانو د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې اصلي ستونزه د 1400 بندیانو خلاصون ښودلی و، خو ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړې وروسته د دې زندانیانو د ازادۍ فرمان پرون لاسلیک کړ. تر اوسه د دې 1400 طالب بندیانو د خلاصون د فرمان جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړل شوي، خو اوس د مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه به ژر اعلان شي، او همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني رسمي مذاکراتو اجنډا به تلپاتې اوربند وي. د دې شورا ویاند فریدون خوزون:
اجنډا ته انشې وي ده، مخکې له مخکې نه د مذاکراتو ځای ټاکل شوی دی، توافق شوی دی. په لومړني بحث کې به موږ لومړني اجنډا د افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو.
د ښاغلي خوزون په خبره د سولې د روان ټول بهیر مشري به د ملي مصالحې شورا پر غاړه وي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه بشپړ تیاری لري. د دې وزارت وایاندې ناجی انوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې بهیر تدارکاتي او اداري چارې بشپړی شوې دي.
دروندې نزدیک
پلان ورځو کې د دوړو لوريو لخوا پر نیټه له هوکړي وروسته خبرې پیلېږي. د افغانستان دولت لومړنی اجنډا تلپاتې اوربان دی. د تیرو 19 کلونو لاسترولونو د ساتنې په اړه بحثونه به د مصالحې عالی شورا او د افغانستان د دولت پر رهبرۍ مشخص شي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو مذاکرات په قطر کې کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دوی په دې پړاو خبرو کې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وشتنه دي او مشتبه د ملي امنیت په خوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي د 300 طالب بندیانو د هویت نه مشخصېدل د افغانستان د سولې په خبرو کې د ابهام څرګندوی کوي. د سیاسي مسایلو شنونکو عمر شریفي ازادي راډیو ته وویل دا زندانیان د جرایم مدرنی دوسیه لري او د هویت ښکارا کول به یې یو شمېر هیوادونو سره د افغانستان په ډیپلوماټیکو اړیکو منفي اغېز وکړي. دوای د دې سرو سوز دانیانو د هویت پر ساتل د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو شمېر پیچلو بحثونو ښکارندوی دی. دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په درنو جرمونو تورن دي، بلکې زماله اند چې د بهرنیو ادباو په تورور کې هم لاس درلود. د ښاغلي شریفي په خبره کې طالبان د دې کسانو د ازادۍ په بدل کې اوربند ومني، د خلاصون بحث به د جبران وړ. طالبانو هم ویلي د دې ډلې د ټولو 1500 زندانیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ دننه د افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
و مورد چې افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او دا چې ډیر تمرکز به د اوربند په ټینګښت باندې وي. د همدې موضوع په ارتباط مو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز یا کپس لمرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده. له ښاغلي اعظمي مې لومړی دا پوښتنه کړې چې په بین الافغاني خبرو کې څنګه ټول یو نظر مطرح کړي، په طالبانو څنګه باور کیږي او په کوم حالت کې به بریا د دواړو په برخه وي. خدای چې د ښاغلي اعظمي ځوابونه واورو.
چیرې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي باید اول اوتومات دغه کاش خشنت بیرته پر خپل ځای باندې راشي، چې هغه سیاسته د اوربان دی بیرته به د جنګ د خشنت کچه راکښته کیږي. فقط طالبان به سیاسته د جنګ نه کوي، په سیاسته ده کې او شلفته ده به خشنت جاري ساتل کیږي، چې دا یو مثبت ګام دی. نو وروسته یو کلي او سراسري اوربان چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې زه فکر کوم دا به ډېره وختي وي چې اوس بحث پر دغه موضوع باندې. زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي شروع سوله بیا وروسته به بحث پر کیږي چې طالبان د یو کلي قربان په مقابل کې د افغان دولت څخه غواړي. هغه شاید زما معلومات بیا هم دا دي چې یو نوی لیست طالبان د زندانیانو اوسېږي چې تعداد به هم تر لږ درو پورې وي. دا سټپ بای سټپ قدم په قدم باندې به دا مسایل دغه مطرح کیږي. یعنی طالبان سردواره کلي سرتاسري افغانستان کې اوربند نه اعلانوي او نه کوم دا به عملي جنبه نشي درلودلی، چون امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدوار یم هغه دا دی چې یو د خشونت کچه به
ښاغلی اعظمي د طالبانو په لیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنګیالي شته، القاعدې سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنه هم ښایي د همدغو بهرنیو جنګیالیو حضور وي د دوی په لیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي، چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې د خارجي جنګیالیو یو هغه سخت دریځ طالبان وبخلي کوته کیږي، بلکې طالبان خپله په دې کې تشویش لري چې آیا دوی وکولای شي چې دغه افراد پر وړاندې باندې دوی سرکوب کړي او د دوی مخه ونیسي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ صورت باندې څوک یو صحیح جواب نه شو کولای په اوس وخت کې. مګر زه د دې سره موافق یم او دا پلان و چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي بیا یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې چې امریکایان، طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري چې څوک پرې وکولای شي چې هر هغه عمله چې کیږي د هغې تر شا کم گروپ چې وی اصلي گروپ دا و چې د شریشته هم د طالبان دي ک د طالبان ځینی سختري دي او یم خارجي جنگیالي. نو دا یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر کوي چې چیرې دا ایجاد دي چې کوم دا به ډېر مثبت ګام او و به کولای شي یو د اعتماد سازي په فضا کې طالبان او د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي او دغه بلیم گیم چې کوم دی چې مثلا کوم املاکی یو بیا افغان دولت په طالبانو ورشي دا بل مینده او په یوه وخت کې به د حکومت طالبانو غوښتنه بیا دا وی چې افغان دولت خپل ځانیا مندیا
تروریزم سره د مبارزې د مطالعاتو د یو متخصص په توګه باندې تاسو په دغه یو کړکیچن حالت کې څه پیشنهاد کوئ چې دواړه لوري بل اخره بریا ولري؟
کوم د افغانستان حالات ورځ تر بلې مخ په نور پیچلتیا باندې روان دي او کچېرې طالبان د خارجي جنګیالیو ستونزه او نگرانی جدی ونه نیسي، نه تنها جدی ونه نیسي بلکې عمل داسې یو عملي اقدامات ونه کړي، دغه حالات د طالبان د کنټرول نه وځي، بیا به سبا طالبان داسې یو ډله وي لکه د نن ورځې اسلامي او داعش به داسې وي لکه د نن ورځې طالبان، نو دغه به جنګ طرف به د طالبانو په قوت کې نه وي او داعش به د طالبانو ځای ناستی اوسېږي، کوم چې داعش ډېر زیات قوي روان دی او د نورو خارجی ڈلو سر کبھی سلاخوں جوڑ کر دی بالخصوص پاکستانی ڈلو نو پی کے طالبان خپل یو نو اگر سنجمن کار ہوگی پالیسی کی خود مختاری پاکستان نہ جلا والی او اگر صرف دئی فکر کی تو وطن پہ خیر دیا وران سے فکر کی داغا ملی کول او پپائی کی داسی اصول تب پھینک چی پاکستان وانان خپل ځان لیدلی شي د کوم دا ډېر حیاتي او مهم ګامونه چې طالبان یې باید
د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال ښاغلی حکمت الله اعظمي او د سولې د پروسې په اړه باندې خپل وروستی نظر له موږ سره شریک کړي.
یو سولې یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
پخریا ننګم د لغمان ولایت یو تن اوسیدون کې چې شپږ بیس کاله عمر لرم او فعلاً د ښځو د حقوقو یا د ښځو چارو یا کړنو یو فعاله اوسم او سوله خو یوازې دا نه چې د نارینه ورته ډېر ضرورت لري، ښځې خویندې هم ورته ضرورت لري. نو سوله خو چې راغله واقعیت چې یو مثبت بدلون به د ښځو په ژوند کې، ځکه که هر درد ویني که یو نارینه دردیږي هغې تر څنګ یو ښځه هم دردیږي ورسره، ځکه یوه مور ده، یوه خور ده، یو مېرمن ده چې دوی هم د ژوند ډېر څه پکې د لاسه ورکړي په دې څو کاله جګړو کې. نو کله چې سوله راځي نو دوی به هم یو ارامه ژوند ورسره ولري، یو د ارام ساه به واخلي، که اولادونه لري اولادونه تشویش به ورسره نه وي، که خاوندان لري د هغوی د بیرون د خطراتو نه به خوندي احساس وکړي، که ماشومان مکتب ته لیږي اوس که هر دقیقه که څوک یو ډاکټر ته ځي مکتب ته ځي، دوی مورګانې په کورونو کې تشویش ورسره دی چې آیا بېرته به کور ته روغ راځي که نه به راځي، که څه هم اصول راځي هغوی هم موږ هرکلی کولی شي د دې نظام یو برخه دې وګرځي، خو نه هغه حقونه چې اوس موږ ترلاسه کړي دي چې تر ټولو اساسي حق د تعلیم حق ده، دا موږ ته نه د لاسه ورکو. د ښځې حقوق چې دي هغه هم اسلام موږ ته راکړي دي، اسلام موږ ته تشریح کړي دي، دغه ارزښتونه ډېر مهم دي چې باید د خطر سره په هیڅ صورت کې مخامخ نشي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان نوموتی لیکوال، شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې یو شمېر چارواکو، سربېره سیاسیونو او د هغه پلویانو برخه درلوده. ځینې سیاسیونو او فرهنګیان مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ یوه نوموتی څېره یادوي چې له قوله یې تشبه تر ډېره احساس شي. اکاډمیسیان سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ د اسد یا په بخښنه سره اکاډمیسیان سلیمان لایق د افغانستان اکاډمیسیان سلیمان لایق د اسد یا زمری په لسمه په جرمنی کې د هغه ټپونو په خاطر عمر چې پروسه کالی په یو انتحاري برید کې اخیستی و. زموږ په کابل کې د ازادي راډیو ایډیټور راتب نوري د ښاغلي لایق د جنازې مراسم تعقیب کړي، همدا شېبه له کابل را سره معلومات شریکوي. مهرباني.
ډېره مننه. دا راپور له شعر سره شروع کوم چې وایي: بله ویره نشته د لایق د مرګ په پیښه کې، ټک جام به یتیم سي، لب شکري به سي پاتې. د دې بد خالق سلیمان لایق نن د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه جنازه پرون له جرمني کابل ته راوړل سو او نن سهار د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغانستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د هغه روح ته لاسونه لپکړل. سلیمان په جنازه کې له سیاسیونو سربیره د هغه ډیرو مینوالو هم ګډون درلود. دوی مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ ځلانده سیاسي او فرهنګي ستوري وباله. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وایي مرحوم لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام حاصل کړی و.
اکاډمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس، او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1409 هجری لمریز کال د تلې په 28 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شړنې په امنیخېلو کلي کې وزېږېد. لایق د افغانستان د تېرې څه باندې نیمې پېړۍ په ټولو پړاوونو کې هغه مهال چې د خلک ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې و، بیا کله چې د دې ګوند د ځواکمنۍ سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر سو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ شاعري وکړه او لیکوال پاتې سو. هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل ښار کې په یو موټر بم برید کې سخت ټپي سو، چې د اختر پر لومړۍ ورځ د همدغه ټپونو له امله د جرمني هیواد پر ختون کې سا ورکړه.
ډیره مننه کوم راتب نوري او له کابل له موږ سره د اکاډمیسان سلیمان لایق د جنازې د مراسمو په اړه باندې ورستي معلومات شریک کړل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښتل سم ورزو اورزګان ته، په اورزګان کې خلک وایي د دوه یا دریو خزو ودول اوس په یو دود ګرځیدلې، سره له دې چې دغه کار ځینې ټولنیزې ستونزې رامنځته کړې دي. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور جوړ کړی او د یو داسې خزي په غږ پیلېږي چې خاوندې درې نورې خزي هم کړي او دا د ژوند د سختۍ په اړه وایي.
دا درې مې سره واستادې بلار یا نه را پرېښول، بچان یې را پرېښول، وهل
وټکول ګل سکې دي. دا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده. سړی اور باندې دوی نورې ښځې هم کړي. ګل سکې ازادي راډیو ته وویل چې سړی په داسې حال کې دوی نورې ښځې هم وکړي چې د دوی په ژوند کې هیڅ ستونزه نه وه، او دې د ګډ ژوند د خوشاله ساتلو لپاره خپلې ټولې هلې ځلې کولې. ګلسیکا وایي سړی د دوهم واده څخه تر یوې میاشتې کېدو وروسته له 15 کلونو راهیسې دا له خپلو څلورو کوچنیانو سره یو ځای له کوره شړلې، چې اوس یې نه پوښتنه کوي او نه هم طلاق ورکوي.
بلایې دغه دې سړی مې دوې دانې راباندې کړې دي، زما سره یې بد کوله، وهلم وټکولم، بیا بله راباندې وکړه، بله چې و بیا دا بلې سره دغه یې بد کوله، بیا درېمه وکړله، بد یې راسره کوله، وهلو یې وټکولو یې، لاسونه یې رامت کړي دي، پښې یې رامتې کړي دي، کوڅې یې راکښلې دي. بلا نو و چې زه دا یاله سره پرېښولم، دی د بلې سره وغورځېدلې، نو چا بله منو څنګه چې لا به په سامانه سي، که به جینې ولاړه سي، بره به څنګه سي، بیا یالونه زما د غاړې دي، زامنان مې هم کوچني کوچني دي.
سړی د ګیاو ماشومان ژوند ورته خراب کړ او اوس ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي چې د ساتنې لپاره هیڅوک هم نه لري. ګلسیکا د غراز زیاتوي چې سړی پر دوهمې ښځې بل ښځه هم وکړه. هغه یې هم تر دوه کلونو وروسته د دوه کوچنیانو سره یو ځای په وهلو او ډبولو له کوره وشړل او ژوند یې همداسې ورته خراب کړ لکه د ګلسیکې. دا وایي سړی پر دوهمې ښځې په داسې حال کې بله ښځه وکړه چې په کور کې د یو وخت ډوډۍ هم نه درلودله، او ځکه یې ورته وپلورل او درېمه ښځه یې وکړه. هڅه مو وکړه چې د ګلسیکې د سړی سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره موږ بریالي نه سو. هغه کسان چې تر یوه زیات ودونه کوي سلامي لی یادوي، له همداسې یوه کس سره مو خبرې کړې.
درته وایي چې روپۍ مې درلودلې، چې روپۍ نه یې واده څوک نه شي کولی چې دوه مو درېم کوي.
دا د 15 کلن بسم الله ژغ دی چې درې ودونه یې کړي دي. بسم الله چې اوس د بل د ځمکې کروندګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې درې ودونه یې ځکه کړي چې ډېرې پیسې یې درلودلې، او د ده په وینا چې په کور کې د مېرمنې سره هم کومه ستونزه نه درلودله.
چاته هم نه وایم چې کوزده مه کوم، چې زما د واجې پر ځان مې پرزو پر هغه مې پرزو. روپۍ لرې نو بره څه کوې ګور ته یې یا مېرمن کو کتان یوې دا ولانه ډېر کم وو. زیات دو مدریمو څلرم
پینځوس کلن بسم الله جان دغه راز ازادي راډیو ته ویل که پیسې پیدا کړي نو څلرم واده هم کوي. که څه هم بسم الله جان ادعا کوي چې په کور کې د میرمنو ترمنځ عدالت پلی کوي، خو دا نه وایي چې آیا ښځې هم په دا ډول ژوند د خوشحاله دي که نه. دوهم او دریم واده د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې څومره رول لوبوي؟ د بشري حقونو مدافعین په دې باور دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو مهم لامل همدا تر یوه زیات ودونه دي. د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر پرته له قید او شرطه چې دین یې ښیي، د نارینهو د دوهم درېیم او څلورم واده د ښځو په ژوند لوبي او انساني کرامت سپکاوی ګڼي. دا وایي نه یوازې دا چې د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کیږي، بلکې دا د کوچنیانو له حقه حقوق څخه سرغړونه ده چې د پلار له خوږې مینې بې برخې کیږي.
تا اولادونه لرې، لور لرې، زوی لرې، میرمن چې د ښه یو خاصي کورنۍ څخه پیدا خاصي د کار پلاس نه وي، نه هغه هر ښه ګلي کې ته ولاړې چې د هغې ژوند ته ووایه چې د هغې په ژوند باندې یو داسې لوبې کوي چې یو بله ښځه راولې، بیا هغوی حق و حقوق چې دي هغوی دوی ته نه وکړي. خو دی چې دوې درې میرمنې کوي په هغه صورت کې بیا د میرمنې حق څه کوي چې په پښو لاندې کېږي، د هغو د اولادو حق په پښو لاندې کېږي. او کښنۍ چې څونه ناست ضرورت لري هغونه پلاسکېږي.
نازو وایي د دې د معلوماتو له مخې په اروزګان او ګاونډي ولایتونو کې ګڼ کسان چې تر یوه زیات ودونه کړي د سیالۍ او دود له مخې دا کار کړی دی. په اروزګان ولایت کې یو دیني عالم مولوی حمدالله عبدالي وایي چې په اوس زمانه کې هیڅوک تر یوې د زیاتې ښځې سره عدالت نسی کولای، او دا د بل واده لپاره د اسلام لومړی شرط دی.
سبب ضرورت انسان او شرط عدل د انسان او شرط د تصویر چې د حق په بشپړ ورکوي.
دینی عالم مولوی حمدالله عبدالي دغه راز زیاتوي، هغه چا چې دویم او درېیم واده کړی وي خو عدالت نسي ساتلی، دا ورباندې فرض ده که ښځه طلاق وغواړي باید ور یې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د غزنی نن په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار د ځینو خلکو لخوا تړل شوی و. دوی اعتراض درلود چې بیګا وسلوالو غلو له موټرونه خلک ښکته کړي دي، د دې تر څنګ چې د هغوی پیسې او مالونه وړي دي. په دریو ښځو باندې چې په همدې موټرو کې وي جنسي تیری کړی دی. د غزنی چارواکي دا د خلکو د پیسو مالونو لوټل تاییدوي، خو وایي چې د جنسي تیری د ګنګوسو او راپورونو په اړه باندې تحقیقات روان دي. په دې اړه شریف الله شرافت له په بخښنې سره په دې اړه حبیب تاثیر د ازادي راډیو خبریال له غزنی یو راپور رالیږلی.
په غزنی کې د کابل کندهار لویه لاره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سپرلیو د موټرو موټر چلونکو او مسافرو د اعتراض په توګه له دولس ساعتونو تړلو وروسته خلاصه سوه. دغه لاره د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نور المدارس مدرسې تر څنګ ملانو بابا ته څیرمه د محمدي پمپ په سیمه کې په داسې حال کې تړل سوې وه چې وایي تېره شپه د سپرلیو له یو موټر څخه نامعلومه کسانو درې ښځې کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. آیني شاهدان وایي په دغه ځای کې که یوې خوا ته له موټرانو غلاوې سوې دي، خو بل لور ته له یو درې سوه څلور ډوله موټر څخه درې ښځې په زوره تښتول سوې او له لوټلو وروسته ورباندې جنسي تیری سوی دی. د دغه موټرانو یو اعتراض کوونکی وایي دغه ښځې یوې زړې کوټې ته بېول سوې، هلته ورباندې وسلوالو کسانو جنسي تیری کړی او بیا طالبانو کوم کور ته بېولې دي. دی وایي اټکل کېږي چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسېدونکې وې چې کابل ته یې سفر کاوه. طالبانو دغه کوټه هم نړولې ده.
طالبانو
د غزنی چارواکي بیا وایي وسلوالو غلو په دغه سیمه کې تر دیرشو پورې د سپرلیو موټران شکولي، خو د ښځو د ځورونې په اړه معلومات نه لري. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره شپه دوې بجې او سهار وختي وسلوالو غلو دغه موټران شکولي دي.
ناپیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د محمدي پم تسیرمه وسلوالو غلو څو سیسو د سی موټر له خلکو پیسې وړي دي، مالونه یې چور کړي دي او شایعات خپاره دي چې ګواکې ښځو باندې جنسي تیری هم سوی ده. زموږ کشفي ارګانونه هڅې کوي تر څو معلومه کړي شي چې پیسې وي او څه روان دي. دغه ساحه د وسلوالو مخالفینو اړونده ده.
وسلوال طالبان بیا وایي دغه پیښه رامنځته سوې، خو معلومه نه ده چې وسلوالو کسانو پر دغه ښځو جنسي تیری کړی که نه. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې شک نسته چې غلاوي سوي دي. دلته د پولیسو دوې پوستې هم موجودې دي، ځینې کسان نیول سوي او پوښتنې روانې دي.
ازادي راډیو ته غواګیست. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
د مصالحې علي شورا وایي چې د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو بحثونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبرې کیږي. د پیژندل سوي شاعر، لیکوال او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. د لوی اختر په اوله ورځ د سختو ټپونو له کبله په جرمني کې سا ورکړه. د افغانستان روغتیا وزارت د ګزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین د بیا پیلولو خبر ورکړ. په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلی و. په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي دي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته تللې ده. او د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی.
ازادي راډیو ته غواګیست. په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 3:15 باندې خبرونه کوو. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې به اول ورزو هلمند ته، هلته به د کیلې د کار او باغداري په اړه تاسو ته راپور ولرو. بیا به د نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او همدارنګه د ګوړې اچار تفریح خبرونه تاسو ته خبره کړو. ورزو پیل هلمند کوو. په هلمند کې د لومړي ځل لپاره کیلې حاصل ورکړی. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کیلې بوټو وده او حاصل کړی، خو دا چې په ټولو سیمو کې وده او حاصل کوي کنه نور تحقیقاتو ته اړتیا لري. هلمند چې د کوکنارو په نوم نړیوال شهرت ته رسیدلی، آیا کیله کیدای شي د هغه بوټي بدل شي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره د کلونو راهیسې مبارزه کوي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې د هلمند کرنې د ریاست تحقیقاتي فارم ته ورغلی وایي د بیلابیلو سیمو څخه کروندګر راځي او د کیلو د ونو او حاصلاتو څخه لیدنه کوي. په دې اړه تفصیل دای اورو.
پر شاوخوا یې اوبه ولاړې دي. ماته د زرغونو ونو